د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پای ته ورسېدې. د خبرونه کې به واوري چې طالبان په ننګرهار او کابل کې ورستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي او وایي چې د دې حملو په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي دي.
د یو فتنګر شریر ډلګې کار د داعش ته ځان منصوب بولي. موږ هم کشفیات دغه ځینې کسان نیول شوي هم دي.
له څه باندې یوې میاشت ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتنو په مخ بېرته پرانستل شوی.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی.
کابل ښاریان د خوراکي توکو د بیې له لوړوالي شکایت کوي.
درې وختو په ډوډۍ دوه وختو نه راوړي ده ځکه چې نشته کنه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. نن دوشنبه د وګړي اسمبلی د میاشتې 28 د سپتمبر له 6 سره برابر ده. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بېرته ښوونځیو ته ور وګرځي. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د چارټر د قطر یو چارټر الوتکه او د کام ایر شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې د طالبانو موټر په نښه شوي وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوي وو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی او په دې چاودنه کې هم یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د اعماق په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کېږي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی. تر دې وړاندې د ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغې خونړي برید مسؤلیت اخیستی و چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون 100 زیات کسان پکې ووژل شول او یو زیات شمېر نور کسان ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي پر طالبانو لومړنۍ شدید حملې بلل کېږي. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت دي چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی.
د نجونو برخه کې هم لږ طرزالعمل او ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت ده. د مسؤلیت لپاره هغه عملي سي انشاءالله دوی ته به هم زمینه سازي کېږي. کار په دې سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ یې هم تضمین شي. بل د تعلیمي بهیره په ښوونځیو کې هم د تنظیم سي دوی جلاوي او مطمئن.
طالبان دا ډاډ وروسته تر دې ورکوي چې له تیرو دو ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونو ښوونځیو ته زی خود منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې دي. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلاو خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنډ وای په دغه هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. ښاغلی برنډ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د اندېښمن کړی. نوموړي دا اندېښنه وروسته تر دې څرګندوي چې د طالبانو په راتګ د بېکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. د ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې طالبانو په وروستیو کې لکه څنګه چې مخکې مو وویل له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د شرایطو تر برابر برابرېدو کور کې د پاتې کېدو سپارښتنه وکړه. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام آیر شرکت سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلند ادارې مسؤلان وایي تېرو دو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریزې الوتکې ورغلې دي. د دغې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستانډرډ مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکو ناستې او پرواز ته بشپړ چمتو شوی دی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه پرون یکشنبه ترسره شوه چې له 230 زیات کسان یې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا رشید الاختر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل ایستل شوو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې اتباع دي. یو بل قطري چارواکي دغه راز ویلي چې په دغه الوتنه کې چې د اګست له 1 له افغانستان د امریکایي او نړیوالو متحدانو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته تر ټولو زیات کسان قطر ته انتقال کړل. په 1 تنه سپاره وو. قطر له دې مخکې هم په 3 چارټر الوتنو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر په 100 بهرنیان او د غرض افغانان ایستلی دي. د پاکستان پولیسو د یو بانفوذ روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستاني طالبانو بیرغ درولی دی. هغه چې د طالبانو پلوی هم دی، د ادعا له مخې غواړي پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي. د راپورونو له مخې کله چې تېره میاشت طالبان کابل ته ننوتل، مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه پر مدرسې د پاکستاني طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو. دا دینی عالم 50 کلن دی او 2 کاله په زندان کې هم تیر کړي. پولیسو ویلي د ده په وړاندې اوسنۍ دوسیه وروسته تر دې پرانستل شو چې نه یې غوښتل له مدرسې دا بیرغ لرې کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو 2 ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. مخکې له دې چې دا ډله د دغو حملو مسؤلیت واخلي، طالبانو د دغو حملو پړه پر داعش پورې تړلو وسلوالو واچوله. د بریدونو کې چې تیرو 2 ورځو کې شوي لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او لشلو زیات هم ټپیان شوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې ټاټوبه یادېږي، 2 ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچوونکې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګې کار ده چې د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې آشوب دا ګډوډي یا بې اطمینانی منځ ته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوو یې. انشاءالله ډېر ژر به د ټول بېښکندنه وشي او دا شاملو مخه به د تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد 5 ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یوه ماشوم په ګډون 15 تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تېرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبه په ورځ هم جلال آباد کې 3 او کابل کې 1 چاودنې 3 تنه ووژل او له 6 زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلیه عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 14 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغه ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالب چارواکو هغه راپورونه او په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې اوازې رد کړې چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې او تجهیزات په غټو موټرو کې پاکستان ته انتقالیږي. نور په دې راپورټ کې
له تیرو څو ورځو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند پوځي وسلې، وسایل او وسایط په غټو موټرو کې بار ښکاري. د ټولنیزو رسنیو یاد کارکوونکي داوه کوي چې دغه پوځي وسایل له کونړ پاکستان ته وړل کیږي، خو طالب چارواکي بیا وایي دوی هغه وسلې او وسیلې چې بې ځایه ولاړې وي هغه یې ټولې د 201 سیلاب قلی اردو اړوند دوهمې پلې لیبا ته انتقال کړي او هیڅوک حق نه لري چې له هېواد یې بهر کړي. د کونړ والی حاجی محمد عثمان ترابي تیر ورځ دوهمې پلې لیوا ته تللی و. هلته رسنیو ته وویل دوی د هېواد خاورې او ټولو ملي شتمنیو ساتونکي دي او هیڅوک نشي کولی چې دغه وسایل نورو ځایونو ته انتقال او یا هم له منځه یوسي.
زمونږ ملي شتمنۍ ده، دا به نه ځای کېږي. دغه بیت المال دی، دا افراطي دي، داسې نورې اصلي او سامانونه دم سره جمع کړ. پولیس ته هم ډاډ او اطمینان ورکوو، دا خو له توپونه دي یا دا خو له تجهیزات دي چې یو قدره مرمۍ یعنی یو پوچک هم موږ د خپل ملک نه بل طرف ته اجازت نه ورکوو.
د پوځي موټرو د انتقال عکسونه او ویډیوګانې یوازې له کونړ نه خپرېږي، بلکې د هېواد له نورو ولایتونو هم په ټولنیزو رسنیو کې دې ته ورته خبرونه، ویډیوګانې او عکسونه لاس په لاس کېږي چې ورسره لیکل شوي یا ویل شوي د ملي شتمنیو او پوځي تجهیزاتو د قاچاق مخه ونیسي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیل احمدالله وسیق ازادي راډیو ته وویل له هېواده هیڅ ډول وسله، پوځي موټرې، اوسپنه او یا هم کباړ څوک نشي وستلې.
نه دا حقیقت نه لري، اوس د هېواد څخه هیڅ نه و، نه اوسپنه، نه په بل ډول باندې مواد اوس هغه بند وي، لکه وسلې او تجهیزات یا وسایط ټول مطلق بند دي. کومې ویډیوګانې چې لاس په لاس کېږي یا د پخواني وخت دي او یا کومې بلې پېښې پورې اړه لري، دا د اسلامي عمارت له طرف څخه نه دي، د اوس وخت پورې اړه نه لري.
د یادونې وړ ده چې په ویایما لسیزه کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته د افغان پوځ الوتکې، ټانکونه او نور ډول ډول تجهیزات او وسایل مجاهدینو ته پاتې شول. د خلکو په خبره چې څه په کورنیو جنگونو کې له منځه لاړل، زیاتې پاکستان ته انتقال شول او څه چې پاتې ول هغه نړیوالو ځواکونو د ډی ډی آر او ډایاک د بې وسلې کولو پروسو کې له منځه یوړل. اوس هم خلک ویره لري چې له افغان ځواکونو طالبانو ته پاتې وسیلې او تجهیزات د پخوانیو برخلیک سره مخ نشي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې د ټول هېواد او ملي شتمنیو ساتنه دینی او ملي دنده ده.
ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونې په دې عنوان لیکنه خبره کړې: آیا طالبان پر افغانستان واکمنی کولی سي؟ تاریخ ښوولی چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلیږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسني راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخواني حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړو پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکي اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ کړکیچ او د ښځو په وړاندې تازه ځپونکي اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطي طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي، د هغه ملت د حکومت ولی له چلن سره مخامخ دي چې د لویدیز له خواه نور مالی ملاتړ نه کیږي او د دیوالیا کېدو له خطر سره مخامخ دی. اکثر طالب چارواکي په خپلو کې سره ویشل سوي چې د عامه خدماتو د خرابې له کبله تر فشار لاندې دي. په لندن کې یو مطالعاتي مرکز گاتم هاوس خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد، د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په ښارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ له وجې د سقوط په حال کې دی. د دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی. سوداګري ګډوډه سوې او خلک هم نسي کولی چې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونې لیکوال وړاندې زیاتوي تاریخ ثابته کړي تر ټولو بد برخلیک چې یو عصري هیواد ورسره مخامخې دی سي دا دی چې یو هیواد د هغوی افراطي وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریایې تر ګوتو کړې چې د هغې لپاره یې کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر اوومه خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه چې 3 غړي لري او یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت هم وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړول سو. د دې ترڅنګ د منځنیو ښوونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سوي چې سر له شنبې ښوونځیو ته حاضر سي. خو د منځنیو ښوونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس په خپله یوه تازه ګڼه کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خپره کړې او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پوښتنې وروسته له هغې ولاړې سوې چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. د ورځپاڼې د مطلب له مخې ګڼ افغانان او بهرني حکومتونه په دې خوابدې سول چې په کابینه کې د حقاني شبکې مشران هم شامل دي. هغه افراطي ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو ورباندې تور لګوه چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI ملاتړ کوي خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپله کابینه اعلان کړي د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. سټارس اند سټرایپس لیکي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره هڅې د حقاني شبکې د موجودیت له کبله کمزوري سوي چې په وژونکو تروریستي بریدونو تورنه ده. دغه راز د اعتراض کوونکو او خبریالانو په ټاکولو کې دخیله بلل سوې ده. اوس واشنگټن او نور غربي حکومتونه مجبور سوي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې توند دریځ خپل کړي. د ورځپاڼې په وینا خود پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دي خبري وکړي. کنه د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان بل بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره د یو ټول شمول حکومت په اړه چې تاجکان هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړي دي. عمران خان د شنبې پورز په خپل ټویټر کې ولیکل دغه خبرې په دوشنبه کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصیلي بحث وروسته پیل کړي دي. طالبانو ویلي چې اوسنۍ کابینه یې سرپرسته ده او ډیر ژر به پکې بدلونونه راوستل سي.
د سهار و بجې او 3:00 دی. له څه باندې یوې میاشتې ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر مخ بیرته پرانستل شو. پرون له دغه هوایي ډګره د کام ایر هوایي شرکت یوه سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته لاړه او تمه ده د دوهم پرواز هم د انچارشنبې په ورځ وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي بیرته دندو ته ستانه شوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایي ډګر د سهار لشپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایي ډګر چارې فعال کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل له دغه هوایي ډګره پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لمړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسیده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دي چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوي. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکي پرسونل له پلوه چمتو دي.
خاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربېره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي خو وایي تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایي ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځید چې د ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکي برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د میدان امنیت حوصل پسلو کې تامین د ستونزه نسته او تسیان سی خراب و هم جوړ سی تر ډیره حادثه د رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب شوی و بهر نه واردول غواړي. تخنیکی لحاظ موږ سره قطري هیواد او ترکی هیواد شرکتونو وي همکاري کړی ده تر ډیره حده مشکل ستونزې حل دي. کارمندان بیرته ټول په جیسی دي، هم ښځینه برخې ته ښځینه راغلي دي، هم نارینه برخې ته نارینه، او د چکو تلاشی موضوعات حل دي، ستونزه نشته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي، خو څه چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیه ده. په تیرو دوو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیه $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خوا شاوخوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د کابل خاریان د خوراکي توکیو د بیو لوړوالی شکایت کوي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی مجبور کړي چې د ورځې د درې وخته ډوډۍ پر ځای دوه وخته وخوري. دا یوازې کابل نه دی بلکې په ټول افغانستان کې ډیر خلک خوراکي مسؤلیت نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د وګړو شاوخوا 3 میلیونه عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ څېړنه کې ویلي چې که نړیوال افغانانو سره مرسته ونه کړي ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د دې هیواد 90% خلک د خوارزواکۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکوونکی دی چې د یوې 2 دیرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. د وایي په وروستیو بدلونونو کې دوه زامنو هم دندې له لاسه ورکړي دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
2 دیرش کسه خوراکي لرو، نه وړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. دالا دلبار ته ناست یو، درې وخت په ډوډۍ دوه وخت راوړي ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجۍ وړي او د 2 دیرشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپین ږیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډیری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي د دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل خار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي.
دا خو د دې نه جگ ټول سي الته شراکتو نه جگ دي، موږ خو جگ نه خرڅو، موږ خو په خپل اندازې باندې ورکو خلکو سره زارا کو. خاص په ورځ ملت ملت کې جګېږي، ملت ملت کې سل درا غورځي، سل پورته کېږي، په اوچا باندې ریټ نه درېدلی. اوس پورې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل خار د خوراکي توکو پلورونکو د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په دې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو موږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو را په دې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. د عماق په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کېږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې، د طالبانو موټر په نښه شوی و. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت دي چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنټ وایي په دغه هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. برنټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته د نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د ډېر اندېښمن کړی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام آی شرکت سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي په تیرو دو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران هم سوداګریزه الوتکې ورغلې دي. له بلې خوا د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه هم پرون یکشنبه ترسره شوه چې له 230 زیات کسانی هغه هیواد ته ولېږدول. د پاکستان پولیسو د یو بانفوزه روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپله دینی مدرسه کې د پاکستانی طالبانو بیرغ درولی دی.